په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي با پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسیدلی او د غراز د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه یو ګردی میز هم لرو. د غراز د ناتو عمومي منشي هم نن یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د دې تړون د لومړیتوبونو په سر کې دی. خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. ولسمشر غنی نن اسلام آباد ته تللی. د دې سفر په نتیجه کې د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمه کیږي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په یو ولیدلې او د افغان سولې د پروسې په اړه یې ورسره بحث کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. پاکستان ویلی چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل وسه کوي او د دغه هیواد د ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی. هغه زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او د امریکا په مشرۍ د دغه هیواد د سولې د ټینګښت له هڅو په کلکه ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل چې د سولې د تامین لپاره بې ساري فرصت رامنځته شوی دی. د زیاته کړه
We strongly support Ambassador Khalilzad.
دای وای موږ د شاغلی خلیلزاد د هڅو کلک ملاتړ کوو او موږ به په افغانستان کې د یو سولایز او د مذاکراتو په نتیجه کې رامنځته شوی حل په خاطر خپل روزنیز او مالی ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو دفاع وزیرانو او شریکانو یې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحثونه پیل کړل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په دې غونډه کې ګډون کوي. طالبانو تر اوسه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړي. طالبانو ته د ناټو دفاع وزیرانو پیغام هم دا دی چې په جګړه کې نسی بریالي کېدای او باید د سولې لار ونیسي. د کندهار په خاګریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د خاګریز امنیه قومندان نظر علي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خاګریز ولسوالۍ په ډب خاګریز سیمه کې پر امنیتي پوسټو برید وکړ. د نظر علي په وینا په دغه جګړه کې چې تر سهار یې دوام وکړ څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل شوي. دوه پولیس او د دوو قومندانانو په ګډون اته وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دغه جګړه کې د 14 پولیسو د وژل کېدو او د یو پولیس د ژوند نیول کېدو ادعا کړې ده. د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یو پاکستانی د نیول کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د پولیسو ویاند عبدل شایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ په جنګلي سیمه کې د پاکستاني تبعه امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې نیول شوی دی. شاغري شورش زیاته کړه چې له پلټنو وروسته یې له دغه کس څخه پاکستاني اسناد ترلاسه کړي دي. د ده په وینا دې کس په افغانستان کې په توریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولې چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي. دا کسان د محب الله او نصیب شاه په نوم پیژندل شوي دي. دوی اعتراف کړی چې غوښتل یې د طالبانو یو شمېر وسلې د پېښور لرینګ روډ سیمې څخه په یو بار وړونکي موټر کې کابل ته انتقال کړي او وروسته یې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د تروریستي فعالیتونو او عامه نظم د اخلال لپاره وکاروي. ملي امنیت ته په لاس ورغلو وسلو او مهماتو کې 3 میله راکټونه 19 میله خفیه وسلې 2 لاسي بم ځون کې علي 55 مخابرې 40 ریموت کنټرول ماينونه زرګونو مرمۍ او نورې وسلې شامل دي. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسیدلی دی. سبا د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه د جاپان په اوساکا کې پیلېږي. جیشل د شلو لویو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ دی چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر د مالي بازارونو پر ثبات لویو پانګونو د خلکو پر وضعیت او ګڼو نور مهمو مسایلو بحث کوي. یاد سرمشریزه به د جمعې او شنبې په ورځو کېږي. د تونس په پلازمینه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران ووژل شول. د رسنیو راپور وایي دا یو ځانمرګی برید و چې د پولیسو موټر یې په نښه کړ. په تونس کې په دې وروستیو کلونو کې د سختدریزو حملې زیاتې سوي او د ډیری حملو مسؤلیت اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش منلی دی. د 2015 کال په مارچ میاشت کې په تونس کې په باردو موزیم په حمله کې سختدریزو د سیلانیانو او پولیسو په ګډون 21 کسان ووژل. او د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د آرس شار سلګونو اوسیدونکي لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومته یې غوښتي چې په دایمي توګه دې د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي. دا وروسته له هغه چې په آرس شار کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې درې کسان وژل شول. په 2009 کال کې هم په آرس شار کې د وسلو په نظامي ډیپو کې مرګونې چاودنې وسوې. د تېرې دوشنبې په ورځ له آرس شار څخه سلګونو کسان په موقتي توګه نورو سیمو ته انتقال شول. د قزاقستان چارواکو ویلي چې له آرس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنې ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي. د خبرونو پای.
له ملالای بشیر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانه په خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسېد. هغې ورله چارواکو سره یې کتلې. جمهوري ریاست وایي غنی په دې دوه ورځني سفر کې پر څو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
دوی اتصال منطقه وي، دوی تجارت، ټول موضوع امنیت بحث ته تبادل نظر.
پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي. په دې اړه مو له دوو کارپوهانو سره په یو بحث کې خبرې کړې.
پخوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سبي غوښتنه کول چې دا زما مشکل را حل کړه. دا نوې برخورد د ولسمشر غنی دا دی چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستا مشکل در حلوم.
پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي.
جمهور چې زموږ غوښتنه ده چې دا باید مشخص غوښتنې له پاکستان څخه ولري.
په نړیوال موضوعاتو کې په جاپان کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره له یونیسف سره ګډ او د کور کلي پروګرامونه مه هیروئ. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صاف او وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کتنې مخکې مو اوریدل افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسیدلې. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان ولسمشر به په دغه دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. سیمه ایز اتصال، د سوداګرۍ، د اړیکو پیاوړتیا، امنیت او دغه راز تر ټولو مهمه د سولې پر موضوع به له پاکستاني چارواکو سره وغږیږي. افغان ولسمشر د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ځي. په دې اړه به نور حال سفیر الله ستانکزی واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا څلورو کلونو وروسته نن پاکستان ته تللی دی. له دغه سفره د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو تمې کېږي. هغه اړیکې چې ډېر وخت له لوړ او ځوړ سره مخامخ سوي دي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یو په یو لیدلی او د افغان سولې د پروسې په اړه بحث ورسره کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. تل ویل کېږي چې پاکستان پر طالبان نفوذ لري او افغان حکومت او نړیواله ټولنه هم ورڅخه تمه کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي. پاکستان ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل وسه کوي او د دغه هیواد ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ارګ مانی د بیان لمخه د سولې د پروسې ترڅنګ به سیمایز اتصال سوداګری او ترانزیت هم د دغه خبرو موضوع وي.
ملالای بشیر و چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه لنډ معلومات ورکړه، تر اوسه پورې له پاکستانی چارواکو سره من جمله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د اشرف غنی د وروستۍ لیدنې په باب نور جزئیات رسنیو ته نه دی په ډاګه شوي، خو افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد ته تللی. جمهوري ریاست وایي غنی به په دې دو ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو سیمه ییز اتصال، د سوداګرۍ پیاوړي کول، امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وکړه.
روی اتصال منطقه وی، روی تجارت، ټول موضوع امنیت بحث او تبادل نظر.
دا د ولسمشر په توګه ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د غنی دوهم سفر دی. پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوي، څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي؟ په دې اړه مې مخکې په یوه بحث کې د افغانستان او پاکستان د چارو له دوو کارپوهانو یونس فکور او اعجاز خټک سره خبرې وکړې، او لومړی مې له ښاغلي خټک څخه پوښتنه وکړه چې ولسمشر غنی د مخکیني سفر خلاف چې پاکستان ته له رسېدو سره سمې په راولپنډۍ کې د دې هېواد د پوځ له لوی درسې سره کتلي و، دازل د پاکستان د سیاسي مشرانو سره ګوري، د افغانستان په وړاندې د پاکستان ستراتیژیک عمق ته په پام آیا د صدر اعظم عمران خان حکومت کولی شي په دغو مهمو مسلو کې په خلاص لاس پریکړه وکړي؟ ښاغلی خټک وویل
داسې ده چې د فوج خپل یو رول دی د پاکستان په پالیسي کې، هغه کو هغه سره رسمي طور باندې ملاو شي کو ملاو نه شي، د فوج رول نه کم شوی دی نه زیات شوی دی. مخکې هغه هلته چې لاړو دغه سره ملاو شوی و، وزیر اعظم سره وخت ملاو شوی و، خو ورسره پنډۍ ته ملاړو او فوج مشر سره ملاو، دا فوج مشر سره نه ملاوېږي، او دلته کې به وزیر خارجه سره ملاو شو او وزیر اعظم کېدی شي ملاو شي. نو دا خبرې دي، خو پاکستان یو خاص پالیسی ده، هغې کې څه خاص فرق ماته نه ښکاري فی الحال. اوس څومره فرق به راځي روغ کې به څومره دغه کوي، دواړه خبر اصل خبره دا ده چې دواړه ملکونه په دې پوه دي چې تر څو پورې دوی خپل کې خبرې نه سمې کړي دا مسله نه حل کی، او هغې کې څومره فرق دی دې باندې سوچ پکار دی.
خټک صاحب،
پاکستان کې فوج څومره رول کوي هغه ټول ته پته ده.
خټک صاحب، اوس د سولې موضوع ډېر هات شوی، یعنی تقریبا د چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې یوې نوې مرحلې ته داخله شوی، پاکستان هم د سولې په پروسه کې مهم لوبغاړی بلل کېږي. څه فکر کوئ چې پاکستان په دې برخه کې دا ځل عملي همکاري ته چمتو ده له افغانستان سره؟
دا خو وخت ښایي وړېږي، روغ نه نه پاکستان مخکې کار شو نه اوس کوي، خو روغه څنګه روغه خبره دا ده، روغه کې به د پاکستان افغانستان نه کمې دي، افغانستان په ګټه دي کو نه دي ګټه به افغانستان ګور، هغه کې ډېر مختلف سوزونه دي هلته دي افغانستان پاکستان کې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې، خپل انډیا سره چې بھارت سره هند سره کومه جګړه ده هغه په نظر کې، او هغه افغانستان مسله ده چې افغانستان آزاد ملک مما هند سره تعلق دی کوفکی سره دی کوملکی سره دی دی کې پاکستان کا نشتا.
بله،
دا ټول خبرې دي په دې باندې نو دی کې پاکستان به څومره دینه مخکزي دا اصل سوال دی.
بله
نور هو افغانستان کې
مله مننه خټک صاحب. فکور صاحب، د خټک صاحب له څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې نور اندېښنې لري، د هند یادونه وکړه، د کشمیر یادونه وکړه، آیا بل اخر دې مرحلې ته تر اوسه پورې پاکستان نه رسیدلی چې کچیر د نور مسایل وي خو ته پریک دی، او د افغانستان په تیر بیا په اوسنۍ دغه لانجه کې چې د مختلفو لورو څخه ورڅخه غوښتنه کیږي چې باید عملي اقدامات وکړي، خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي، آیا فکر نه کوئ چې بالاخره پاکستان دغه مرحلې ته رسیدلی د افغانستان غوښتنې به ومني؟
زه فکر کوم د یوې خوا د ټول نړۍ او منطقې سترګې او غږ په دې دي چې په افغانستان کې سوله د ټولو په ګټه ده، او ګوته پاکستان ته نیول کیږي، او تاسو د وزیر خارجه د امریکا صحبت وکړي هغه هم په ډاګه وویل چې د پاکستان نقش ډېر مهم دی او پاکستان باید عملی قدمونه واخلي. نو زه فکر کوم د پاکستان نړیوال سیاست دا و چې د افغانستان سره د سولې د مرستې شرط دا ایښول چې د کشمیر مسله د هند سره باید حل شي. د وزیر خارجه صحبت کله چې دا د کار به کار سی افغانان تور غلی و دول مز اون که استراتیژیک نه وارو مز پالیسی بدلو د افغانستان په باب نو زه فکر کوم د یوې خوا پاکستان په ډیر سخت اقتصادي مشکل اخته دی د خپل پوز بودیجه نس برابر ولای د چین سره د سیپک لار او سرمایه گذاری باندې چې حساب کړی وو چین مغه وزن ډول کړ موږ د میسي نه کې تجارت د افغانستان سره نږدې دی چې تر نیمایي او صفر ته ورنږدې سي د اسیا میا نصرم د غفې چې د افغانستان د لارې راځي د انرژي په پرابلم اخته دی او بل ضربه دا ده چې د اسیا میا نه او تاجکستان او ایران با کیفیت مالونه د افغانستان بلاری قاچاق دی پاکستان ته چې دایم پاکستان ته لوزر باور کړي او په لاور کې د خپل تجارت توای چې دا د اشرف غنی د لاس ده د اشرف غنی د لاس نو اوس یو مشهور خبره د زفت تر کوم اشرف غنی په خوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سبي غوښتنه کول چې د ازما مشکل را حل ک دا نوې برخورد د ولسمشر غنی د دې چې اوس پاکستان ته ورزید چې زړه مشکل در حلوم خو زړه مشکل چې دی انرژي نه لري د افغانستان د لارې باید را انتقال شي تجارت آسیا میانه ته د افغانستان د لارې ورسی د بولدک څخه بلار ترانزیت کښ کو تر ترکمنستان تر سرحد د ستاسو تجارت وکیږي نو زه فکر کوم چې دای د دې د پاره ورغلی دی چې دوی ته وایستا پرابلمونه در حلوم خو په اخر کې دا پرابلمونه حل د تجارت د منطقوي اتصال د خو په امنیت پورې اړه لري نو امنیت هم باید تامین کړو زه فکر کوم چې پاکستان تر فشار لاندې دی او دا ځلی به زما د وړاندوینه دا ده چې پاکستان به د خپل ولس د وځي د بهبود لپاره د افغانستان سره ودینو لومړی قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت تامین د طالبان باید د سولې مذاکرات ته حاضر کړي
دغه د سولې په اړه ورسته سرګندونو ته په پام سره چې له مختلفو لورو ډیره هیله مندي خودل کیږي چې خای په څو میاشتو کې له طالبانو سره سوله وشي پاکستان باندې ورسته فشارونو ته په پام سره فکر کوي چې بلخره پاکستان به هم له خپل هغه دریس څخه په استفاده چې دوی ویل کیږي پر طالبانو ډیر نفوذ لري په دې برخه کې یو مهم رول ولوبوي
زه فکر کوم چې ته د مخم د خټک څخه پښتنه وکړل چې اشرف غنی یو ځلی سفر وکړي او هغه سفر یې فرق درلودي په دې چې اشرف غنی ورغلی وو د نظامیانو هغه مسلط فکر چې په افغانستان کې وجود لري چې ټول کار په نظامیانو پورې اړه لري د دوی زغښتنه وکړي چې سوله تامین کړي اما خپل څه نه درلودي چې څه در کوم اوس چې پاکستان سخت پر ګوند وسوي دي د بلې خوا څخه افغان پوځیانو په درې څلور میاشتې کې سخت واري پر طالبانو کړی دي او د ناتو د ریس د پرون خبره چې طالبانو په جنگ کې نسی ګټلې دا د طالبانو ځپل او د پاکستان اقتصادي امنیتي مشکل به د دې سبب سي چې نظامیان به یو څه اختیار ورکړي د خپل ملکیانو ته هغه دا چې د افغانستان اقتصادي پروژې ترانزیتي لار د اوبو مسله د ترانزیت مسله د تجارت مسله به حل شي او په دې باندې چې اشرف غنی ورته وایي چې نو ګوادر تم لار راکه زما امید دا دی چې دا د پاکستانیان د خپل ولس د سیګنی د پاره د اقتصاد د تقویه د پاره دغه جګړیز سلا چې دې ته تاوان رسولې د طالبانو حمایه دا به په سول راولي د افغانستان د حکومت سره به پر د مذاکرې پر میز کې
ډیر مننه پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د افغانستان او پاکستان د چارو دوه کارپوهان یونس افکور او اجاز خټکو چې ام پی دی اړ خپل نظر را سره شریکو افغان ولسمشر په لټ باندې څلورو کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته تللی هغه هیواد چې ویل کیږي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولې شي افغان ولسمشر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی وو او بیا وروسته هم د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی تر اوسه پورې له عمران خان سره د اشرف غنی د سفرو د خبرو کول نور جزئیات نه دی پټاګه شوی پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي وروسته در خبرو
۱۹۹۹ موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ په چپه دره کې چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د جګړو ډګرو راپورونه ورکول کېږي چې حالات بیا ترنګلی دي. د دواړو ډلو په منځ کې ولس هم راګیر دی. د ازادي راډیو خبریال وایي دواړه خواوې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې له سیمې کډې بار کړي. روحلا انوري نور تفصیل اوروي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپې درې اړوند دیګل او نور ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بل ته په مورچو کې ناست دي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې پکې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او جسدونه یې نورو ځایونو ته په موټرو کې انتقالېږي.
مشهوی دو زخمین مشتب که تو زنازه منگول دی یا مری مولی دل چی پا عمومی سرک منی چکا و نور ولایتون دی دنور ولایتون و انتقال اپلال وی ولل
هغه بای دو دوار و وسلوال و دلو واکلان دی سیمو که پا زرگون کورانه را گیری دی او هیچ ارخ عام خلکو تا لخپل کورونو او کلیو دو وطلو اجازه نور کوی.
طالبان دو دیگل داری سا حق خلکو تا اجازه نور که چی خطا اوزی او دو چپ داری خلکو تا دایشن اجازه نور که چی اوزی امن ساو تا نو پوهیږم چې د دوی به کوم مقصد چې یا دا دره بي خالی نشي یا د خپل ډال په استفاده به دغه کار خلک په ځای مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په چپه دره او یو شمیر نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغاني سرې میشتې لخوا خپل کورنیو ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاشت لیمړي خپل نقصان ته انتقال کړ. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم قابل لري وي د تا دښمن اړخ وي یا موږ پښتني ارزښتونه اسلامي ارزښتونه همدا دي چې مړي خاص مراسم چې هغه اسلامي ارزښتونه په هغه کې راځي وي د دوی کورنیو ته انتقال شوي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونی وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترنګلې دي چې تر اوسه پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې و نړیواله موضوع سبا په جاپان کې د جی شل هیوادونو د ورځني سرمشریز پیلېږي. جی شل د شلو لویو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ دی یا ډله ده چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر د مالي بازارونو په ثبات لویو پانګونو د خلکو د وضعیت او ګڼو نورو مهمو موضوعاتو باندې بحث پکې کیږي. سفی الله ستانیزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جی شل یا د شلو لویو صنعتي هیوادونو سرمشریزه دا وار د جاپان په کوربتوب په اوساکا ښار کې په یو مصنوعي ټاپو کې ترسره کیږي. د نړۍ اکثر مشران له هغې ډلې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د هند ستر اعظم نریندرا مودي، د چین ولسمشر شي جین پینګ، د برازیل ولسمشر جایر بولسانارو او ځینې نور وختي ورسېدلي. په دې سرمشریزه کې چې جمعه او شنبه دوام کوي په لویو اقتصادي پانګونو، د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جګړې او اغېزې، د تیلو د بای کنټرول، د اقلیم د ښه کولو لپاره د هیوادونو ترمنځ کړکیچ او له سمندرونو پلاستیک درټولولو پر مسلو بحث کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون ویل د هیلمند چې د جیشل سرمشریزي ګډونوال مشران د آزاد سوداګرۍ د نوښتونو په اساس د نړۍ د اقتصاد چلولو، ډیجیټل اقتصاد لپاره د قوانینو د ټاکلو، چاپیریال او ګڼو نورو موضوعګانو په اړه تعهدات وخی او د مخالفتونو پر ځای سره جوړ شي. شینزو آبه هم دراز هیلو خودل چې امریکا او چین په خپلو کې تجارتي جګړې او مخالفت ته د حل لار ولټوي. آبه په اقتصادي مسایلو سربېره سیاسي او تاوده مسایل هم یاد کړل چې له هغې ډلې هغه په نړیوالو غږ وکړ. په منځني ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي، چېرته چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې خپل اوج ته رسېدلی. د جیشل سرمشریز یو مهم ګډونوال متحده ایالتونه دي او اکثرې لوی مسلې هم ورپورې تړلې دي. د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ چې د سرمشریز یو مهمه برخه ده، د ډونالډ ټرمپ او د چین د ولسمشر شي جن پینګ په جلاناسه کې چې د شنبه ده تر بحث لاندې نیول کېږي. امریکا په چین باندې مالیات زیات کړي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي جګړې زور اخیسته. د چین په لویو شرکتونو له هغې ډلې هواوی ټکنالوژیکي شرکت د امریکا بندیزونه د دغو بندیزونو یوه برخه ده. په وارداتي مالونو باندې ټکس هم د دغو لانجو یوه بله برخه جوړوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ مهم سیاسي مسایل او په خاصه توګه منځني ختیځ او ایران کې لانجې د مشرانو په بحثونو کې یادېږي. روسیې ویلي ټرمپ او پوتین به د جمعې په ماسپښین د یو ساعت لپاره سره کښېني. دوی د وسلو د کنټرول او منځني ختیځ مسایل سره شاربي. روسیا د وسلو د کنټرول د ځینو تړونو د سرغړاوي په اړه تورنه ده، خو ترڅنګ یې تر ډېره د ایران په وړاندې د امریکا د سیاستونو پر ضد ده. په وروستیو کې د امریکا او ایران کړکیچ ځکه اوج ته ورسېد چې ایران د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړه او امریکا یې هم په بدل کې په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه ولګول.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له ویبپاڼه او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
د انګلستان په مانچستر کې د هند او ویست انډیز د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال هم هلته ده. وصال صاحب، لوبه څنګه مخته ځي؟
سلام علیکم. نن د هندستان او ویست انډیز لوبه د مانچستر په اول سفر لوبغالي کې ده. افغانستان هم د انګلستان په وړاندې لوبه لرله. په مغالی کې ډېر زیات منډې راځي، افغانستان په وړاندې جوړې شوې درې سوه تنه دي. مونږ نن هندي مغالی څه هم څه پیل نه لرله. یو څو نه څلوېښت منډې کړي، څلور لوبغاړي اوټ شوي دي، ډېر څورونه لوبه ترسره شوې ده. اوس مهال د دوی دوه توپونکو ایم ایس دونی او ویرات کوهلي چې یو پخوانی کپتن یو اوسنی کپتن دواړه ډېر سره روان دي. نو دوی کولی شي چې خپله لوبډله یو ښه هدف ته ورسوي. نو ویست انډیز ته به روانه چلو چې تر دې مهاله نور څه پښه نه ده درلودله.
افغانستان د کرکټ ټیم بل لوبه له پاکستان سره ده، څه تیاری ورته نیولې دی لوبې ته؟
بله، افغان لوبډله ډېر سره رسېدلې ده. ما د خپل تمرینات پیل کړي دي. ما د لوبډلې له منیجر او نورو مشهورو سره خبرې وکړې. دوی ویلې چې د پاکستان په وړاندې لوبه دوی ته ډېره زیاته مهمه ده او لوبغاړي پوره خوري او کوښښ کوي چې پښتو همغږۍ او آمادګۍ سره میدان ته لاړ شي او دغې لوبه کې بریا خپله کړي. پاکستان په وړاندې نو لیوار صاحب مینوالو ته هم ډېره مهمه وي او ډېر مینوال به هم میدان ته راځي چې پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې لوبه وګوري. او د دواړو هېوادونو ترمنځ دغه لوبه په زړه پورې به وي او افغان لوبډلې ته نورې څه تیاری کې نیولې دي.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال وصل وصالو چې د انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبې او د افغانستان ټیم د راتلونکي لوبې په باب نور معلومات راسره شریکول. د راتلونکي شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان د ټیمونو ترمنځ لوبه ده، خو پاکستان ته بیا هم موضوع زو. البته اشرف غني افغان ولسمشر نن هغه هیواد ته تللی، له چارواکو سره هم خبرې کوي. د نور موضوعات ترڅنګ په تیر بیا د سولې په اړه د کابل له څو تنو ښاریانو سره غږېدلی یو چې دوی له افغان ولسمشر له دغه سفره څومره تمه د سولې لري.
ستاسو له پیغامونو نه
اجمل اندل ته رئیس جمهور سفر پار صورت کی لازمی دے سے کہ دخمنی کا دوسری سے رئیس جمهور بھائی دور سر لی دنو کی چو نتائج دے عملی معلوم سے سے دخمن تصمیمون لری عملا دے اخبال استر گوینی اور رئیس جمهور چھ دمو گوختن ادا دے سے دائی باید مشخص گوختنی لپاکستان سخا ولری شماروار اگا دے پاکستان دولت تا کمیز کی دی او لوگو چخا گوالی سے اگا پر نظر کیونی سے چو اخبال مداخلے بندی او افغانستان دے خپل کومک او عملی کار وخی.
زمانم شکر الله د دا سفر خو ان شاء الله ډیر مطمئن او د خو پایمړ ګرځي ان شاء الله. صرف دونه دا چې هغه خلک په خپل خبرې ولاړ نه دي. مونږ اصلا اخلاص سره کوو، هغه خلک اخلاص والا خلک نه دي. مونږ سره د خبرې اطمینان لاړ شو، هغې هغه پالیسي هغه شان نه چلوي چې کومه په کار ده. دا سفر تک صحیح ده، اشرف غنی صاحب بتلی خو د هغې هېڅ پیدا نه کوي، ځکه چې هغې ما خپل کار کوي چې د هغې خوښه ده.
زما نوم محمد سعید دی. د ولسمشر سفر ته خو توقعات به زیات دي انشاءالله، او د الله نه امید دی چې انشاءالله سرسره سري سوله به راشي. انشاءالله توقعات خو م ډېر دي، او امید دی چې انشاءالله سفر یې بهتر وي او ښه وي. د نورو سفرونه به انشاءالله تفاوت هم لري، لکه مخکې چې کوم سفرونه شوي بې نتیجې وي او څنګه. اوس مونږ الحمدلله افغانستان داسې یو ملک ګورو چې سیاسي او په سیاست کې کیل او د ولسمشر دغه کومه ولسمشري چې فعلاً ده، او د دې لاسته راوړنې مونږ ستایو. امید دی چې انشاءالله سوله به راشي او خیر.
د کابل څو تنه ښاریانو چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه خپل نظر سره شریکه او د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، په څلور نیمو بجو یوه دقیقه هم اوښتې. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یو پاکستانی د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولي چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جیشل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی. د تونس په پلازمینه کې په بمي چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران وژل شوي دي. او د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکو لارو کوڅو ته راوتل او له حکومت یې وغوښتل چې په دایمي توګه دې د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي.
او مخکې له دې چې دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، ناجیه صفایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غزنی د بایسکل ځغلونې لوبډله نن د سولې له پیغام سره کابل ته ورسېده. د بدن روزنې د ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د بدن روزنې عمومي ریاست رئیس ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی د سولې په برخه کې د ورزش رول د پام وړ یاد کړ او د دغو لوبغاړو احساسې د قدر وړ وګڼه. ټاکل شوې چې د بایسکل ځغلونې دغه لوبډله له کابل وروسته د هیواد شمالي ولایتونو ته ولاړه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ له لورې د شلو ولایتونو ترمنځ د دریمې درجې کرکټ 50 اوریزو سیالیو په لړ کې نن بغلان او سمنګان سره مخامخ شوې. د سمنګان لوبډلې په 23 تورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 103 منډې وکړې. په دغه لوبه کې بیا بغلان په 9 وکټو بریا ترلاسه کړه. د ولایتونو ترمنځ د لوبو د پیلېدو هدف د کرکټ د لوبې وده او پرمختګ ښودل شوی. او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د مهال هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري. که چیرته هند دا مسابقه وګټله نو نیمه پای لوبې ته تګ حتمي کیږي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. له دې سره نیمه پای لوبې ته د پاکستاني لوبډلې د ورتګ هیلې هم ډېرې شوې. پاکستان له اوو لوبو اوو امتیاز لري او دوه لوبې پاتې دي. که چیرته راتلونکي دوه لوبې وګټي او انګلستان له خپلو پاتې دوه لوبو څخه یوه بایلي نو په دې ډول به پاکستان سیمی فاینل ته ووځي. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پارزښت خبرې کوو. ولې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان ته واکسین نه کوي؟
درې دانه مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانه نور مې واکسین کړی. بیخي بیا دماغ دی بلو کم دی، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پیل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو، بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنځ، تورې ټوخلې، تور زیړي، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته پنځه دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په هکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سي مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا اته ماشومان لري، له هغو څخه درې تنه دا چې په سیمه کې سي مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې له هغې څخه اورو.
مخکې مې راکول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ویل چې دغه وسې واکسین کړه، سل وختې چې پروسه وې مېمې واکسین مې کوي، بیا ول چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړو، بیا ول چې د نو میاشتو سو بیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړی. درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی. هغه دې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟ بیخي بیا دماغ دی بلو کم دی.
څه رقم بی دماغ دی؟
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني. بیا زه موام داسې وام چې پوال نه یي.
څومره مریضیږي دا چې نه دی واکسین کړی؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړی دی؟ نه دی.
او چې دا واکسین کړی مې نه دی. پس بیا کلینیکان رالو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي. بیا کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرض دی دا واکسین. بیا پولیس
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا شي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر شي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي، په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واغلی زاره ودا کارت ورته پروت.
اته په نظر دا واکسین څه فایده لري؟
خلک وایي چې فایده لري، زهر مرزه وای باجی څه وای، دا شیر د کوې نور کوسک چې دی، د نور مرزونه چې دی، وای دا اوسه فایده کوي دا واکسین.
د هم دی لپاره واکسین کوي؟
دا دی د پر واکسین کوو.
اته په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه، زه کړی د مش کورنۍ مش سره خټول کړی.
د څوک نشته چې واکسین نه کوي؟
نه، واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا یې کوي.
تر اوسه تا خپل دی واکسین فایده لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پراس تر ترالو ما پنځه پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو څه نه دی کړی. ها واکسین خو کوو، خلک وایي واکسین څه دی، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وایي څه دی، ځینې وایي نه دی، څه نه دی، دا څه خلک وایي؟
ته خپل څه وایي؟
ډاکټران وایي چې څه دی، ځینې خلک بیا وایي دا اطراف خلک وایي یا چې واکسین مه کوئ څه نه دی. سر خبرې اړې وکړې، خپل دغه کوشش کوي،
له خپل زړه نه عرصو غږېږي.
او کله دلته راځي واکسین والام راځي، پولیو والام راځي، کشان چې دی واکسین ټیم چې پرځ بیا وړي کلینیک ته وړي، ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پوهیږي او ګرځي، هغه له واکسین څخه ځکه تښتي چې وایي د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړی وایي چې دا خوګ نشوه.
کلینیک ته ډاکټر،
کلینیک ته لاړی؟ ښه، چې واکسین درته وکړه کنه بیا د لاس درد وکړه؟
درد نه کیږي.
تر اوسه ری څو واکسینه کړی؟
پنځه پیر.
پنځه پیرې دې کړی دي؟ د دې چی واکسین مخور؟
د شیرې د وخت.
د د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لاروښانه کولو لپاره مو د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو. که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي.
د ډیر زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنز یا سل یو ډیر زیاته خطرناک ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند ته لاس ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 109 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وي. یعنی دا پخپله دغه میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وي، خو دغه میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده. د ځیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا په خپله د تور زیړي له کبله منځته راځي.
که داسې یوه شمېره راته ووایه چې هره ورځ په کوم شمېر ماشومان واکسین کیږي، هغه که د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. ټولو کلیو او بانډو کې زموږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه ښکته یا هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی سم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نخکته ای منگا پا روغتیایی مرکزونو که واکسی دو.
در افغانستان پا لرو پرتو سیمو که دست یو آوازه دی خلکو پا منز که خواره سوی ده چه گوخی در واکسین موزر تمامی دلیسی لام دی وجه اغا کسان چه دی سواد کچه تیت ده خپل بچی نه واکسینه ای تاس پا دی اکلا چواهیه.
تاسو باورو که پا نور نده که در واکسینونه دستی لکمگی چه وریا ورکو دستی وریا نه ارزکی گی. پا اروپایی طولنه که هر زل چه ماشوم کلینیک تولل کی گی غوینه په یو ځل واکسینې دو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیونه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کړي. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډېر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سوله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده، نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د دې لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي. بیا کورنۍ د دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپله د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنیو ته په ډاګه ویلی سم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو ډول واکسین چې دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري که نه، څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلي مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی، او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې پنځه ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته هم دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید پنځه ځله په نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د پنځه ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي، بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي هغوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کیدلی سي؟
د واکسین په مهالویش کې دیارلس واکسینونه دي، د نري رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی، بل د تور زیړي واکسین دی زموږ سره، همداسې د ډیفټیری یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده، ټیټانوس یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده، پولیو زموږ ډېره خطرناکه ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډېره یوه زیاته خطرناکه ناروغي ده، ډېر زر خپریږي په دغه موسم کې، دغه نسنا ډېرې رامنځته کیږي. درنی کورنۍ باید دغه ټکي په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي تر څو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږېده. دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه ښی چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. ایا داسې کسان مو چې تلیدلی چې نوم یې د بلې کورنۍ په یو غړي کې خودل شي خفه کیږي؟
او د حالتونو خو ډیر پیچیږي.
ایا دغه مسله د کورنۍ ترمنځ ستونزې پیدا کولی شي؟
نو چې کله مې د ماما د کورنۍ خبره سو دوی ډیر زیات خفه سو.
د اسلام له نظره د بل چانوم په خپل اولاد خودل څه حکم لري؟
صلی شرعي له عزیز مشکل نستاونه هم له حقوقي له عزیز څه مشکل سپدې مورد.
خوب اوریدونکو، نوم د انسان د پیژندلو وسیله ده او هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان خفه کیږي چې د زوی یا لور نوم یې څوک په خپل زوی یا لور کیږدي. دغه کار کومې ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي؟ زه سهارګله میرزا یم او د کور کلی دغه خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
مور او پلار باندې د اولاد د حقونو څخه یو حق د خنوم ایښودل دي. نوم د انسان په شخصیت هم اثر لري. یوازې نوم ده چې د انسان څخه پاتې کیږي. اکثره وخت کله چې د چا کوم نوم خوښ شي نو بیا هغه نوم په خپل اولاد یا ورار ږدي، او په بعضي مواردو کې د یو شخص کړنې د دې باعث ګرځي چې خلک یې نوم په خپل اولاد یا د کورنۍ په غړو کیږدي. ځینې وخت د یو چا د اولاد یا د کورنۍ د بل غړي نوم چې په خپل اولاد کې ښودل شي ځینې خفګانونه منځته راځي. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکې نادیا وایي چې دوی په دې کار خفه کیږي چې څوک یې نوم په خپل اولاد کیږدي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
او د حالتونو خو ډېر پیچېږي. په مکم هم همداسې یوه خبره شوې وه، مثلا د ماما زوی مې و په هغه باندې بلال نوم ایښی و، بیا هغه زما د مور ډېر خوښ شوی و نو وی غوښتل چې هغه د ما په وراره باندې کیږدي. نو بالاخره همداسې و هم شول چې هغه مې په وراره باندې بلال نوم کیښود. نو چې کله مې د ماما د کورنۍ خبره سوه دوی ډېر زیات خفه سو. نو دوی ډېر زیات خفه سو، مور نمیم ډېر ګیله من و. نو دوی ویل چې په دا ټوله دنیا کې دوی ته بل نوم پیدا نه سو، همدا د موږ نوم یې خوښ کړ، هغه یې په خپل نمسی باندې کیښود.
اکثر وقت بیا داسې هڅه کیږي چې د تاریخي شخصیتونو نمونه په خپل اولاد کې ښودل شي. د کابل ولایت اوسیدونکی سهیل وایي چې پخوا دا کار د دوی په کورنۍ کې ډېر تر سترګو کېده، خو اوس دا خبره حل ده چې څوک د چا نوم ږدي نو کومه خاصه خبره نه ده، او هر نوم یې چې خوښ وي ایښودلی شي. هغه زیاتوي
دغه کومه بده خبره نه ده چې یو څوک دی بل چا نوم کېږدي، حتمن هغه نوم خلک دي چې خوښې شي. نو زموږ په کورنۍ کې اوس دغه موضوعات یو څه هېر شوي دي، څوک دې ته ډېره توجه نه کوي که چا نوم څوک کېږدي. پخوا اوس یو څه کم شوي دي، بیا که نوم کېږدي دوی دی یعنی خفه کېږي نه، پرېږده کېږدي کومه خبره نشته. بل بالکل بالکل، نو حتمن خوښېږي نوم چېږدي.
همدارنګه د هلمند ولایت اوسیدونکی خان محمد بیا وایي چې باید کورنۍ په دې برخو کې حساسیت ونخی، ځکه دا د انسان شخصي غوښتنه ده چې کوم نوم یې خوښ شي هغه بکدي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا یو شخصي علاقه او خوښه ده چې باید سړی د خپل اولاد لپاره کوم ډول نوم خوښ کړي، او کورنۍ باید په دغه باندې هیڅ نوښت عمل ونه شي. دا لا شو ګڼي چې زه شی زما د لور زوی لمسی نوم یو بل چا مې انتخاب کړی، په دې معنی چې دا ښه نوم دی چې ما انتخاب کړی دی، یو بل چا مې انتخاب کړی دا ښه نوم دی. او هیڅکله د کورنۍ ترمنځ پر دغه مسایلو باندې باید تاوتریخوالی ستونزه رامنځته نه شي. او بل مسله دا ده که موږ فکر وکړو د الله تعالی نه هنوي نمونه دي، نو په دغه نه نوی نمونه کې وګوري، البته ډېر خلکو د الله تعالی ځین نمونه په ځان نشته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځین نمونه خلکو په ځان باندې نشته. وخت چې موږ د الله تعالی نه نوی نمونه ګورو او دغه څخه خلاص کوو، نو بندگان ولې په دغه خپل نمونه مقابل کې دغه مشکلات ایجاد کوي او دغه ستونزې ایجاد کوي.
د اسلام له نظره مو هم دینی عالم استاد عبدالبشیر فضلی پوښتلی چې آیا دا په اسلام کې جواز لري چې د بل چا نوم په خپل اولاد کې ښودل شي؟ نو وړی په ځواب کې
نوم په ارتباط باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین نوم باید والدین د خپل اولاد لپاره تعین کړي. دا کوم شرعي معنی نه لري چې یو نفر په دوه نامو باندې په دوه کورنیو کې، مثلا یو ماشوم یوه کورنۍ کې نوم عبدالله، په بله کورنۍ کې یو صاحب خپل ماشوم باندې عبدالله نوم ږدي، هیڅ مشکل نشته. له شرعي لحاظ هیڅ مشکل نشته، او نه هم له حقوقي لحاظ څه مشکل شته په دې مورد، ځکه چې د هر سړي شخصیت ځان پورې اړه لري، د هر سړي حقوق په ټولنه کې د قانون په اساس باندې معلوم دي.
کو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو.
د مکریان اوسیدون کې سیګا غنو مې ډیر خوښیږي، د لپاره غنو په خپل اولاد یا خپل ورور په دې شکل امبل یو ته استفاده کوي. نو دې کې د یو مهمه خبره نه ده چې یعنی ولې کې خو دا خو عادي خبره ده، یعنی باید دونه سیریوس نه وي هر یو ته.
زما نوم سعدالله د کونړ د ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر خپلوان کې به که نومونه وي بد کې نه دي، که نږدې قریب وي یو نو په بل نوم بد کې نه دي، که لږ لرې پروا نه کوي.
زما نوم نصیر احمد ده، د بلخ اوسیدونکی. زما په نظر نو بیا نوم ایښودل دا یو ځل بیا یو نوم ژوندی کول ده، دا په دې مانا چې یعنی که هغه که یو مشهور کس وي یا نه وي، یعنی هغه ته احترام په سترګه کتل، د ده نوم ایښودل یعنی دا یو ښه دود ده.
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدونکو، زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نورم او دوستان د ټول وری.
وګوریدونکو دا چې ولی ځینې کورنۍ چې کله یې د اولاد یا د کورنۍ د نورو غړو نومونه د بل په اولاد ښودل کېږي خفه کېږي، او د حل لارې څه دي؟ په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو له استاد او د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ امیر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړو.
ځینې کورنۍ داسې دي چې د خپلو دوستانو د اولادونو نوم یې خوښ شي، هغه په خپل اولاد باندې ږدي، هلته نو بیا هغه دوستان خفه کیږي. دلته یې له تاسو څه بولئ چې ولې دغه کسان خفه کیږي چې د اولاد نوم یې سړی په خپل اولاد یا خپل زوی، لور یا په وراره باندې کیښودل شي؟
مننه. دا مسله یو مهمه مسله ده، خاصتا په هغه وخت کې چې د دغه کورنۍ ترمنځ نږدې د خپلو اړیکې موجودي. دغه علت کېدلی شي دغه اجتماعي ستونزې، دا خلک مخکې د مخکې نه د ځان سره فکر کوي، نو بیا د دغه اجتماعي ستونزې په نظر کې نیولو سره دغه موضوع ورباندې ښه نه لګېږي او په دې خفه کېږي. د زوی نوم خو څه کوي چې مثلا که د یو چا د پلار نوم څوک په خپل زوی ږدي، یا د یو بل مشر شخص چې هغه کېدلی شي چې حتی ژوندی هم نه وي، وفات شوی هم وي، نو د هغه نوم هم چې په خپل اولاد باندې ږدي، ځینې وخت کې دا خلک په دې باندې خفګان کوي. او عمدتاً نتیجه یې همدا ده چې دوی داسې فکر کوي چې دا شخص به هغه ځانګړتیاوي چې هغه کې شخص کې چې فرزن اوس مړ دی، آیا د ده زوی به د هغې شخص ځانګړتیاوي وساتلی شي که به یې ونه شي ساتلی؟ نو په دې خاطر ده چې دوی په دې موضوع باندې خفه کیږي.
مننه که استاد. استاد، ټولنیزې ستونزې به څه یي؟ د اړیکو په باندې به څومره بده اغېزه وکړي دغه د مثلا یو نږدې دوست د زوی نوم اخلو یا د مشر نوم اخلو په خپل اولاد باندې کیښودل؟
نو ځینې وخت کې داسې دي چې تاسو پوهیږئ چې مثلا موږ خپل مشرانو ته په نامه غږ نه شو کولی یا یې نه کوو، نو کله چې دغه یو کوچنی هلک چې زما د ورور یا د پلار یا د یو بل نږدې خپلوان په نامه باندې نومول شوی دی، نو کله چې ده سره زه مخامخ کیږم، بیا نو ده ته نشم کولی چې ده ته په نامه ووایم. اجتماعي مسایل چې په ټولنه کې شته دی، نو هغه راودرېږي که دا ښځه وي مثلا یا نجنۍ وي، نو کیدلی شي چې دا چې زما د مور نوم دی، نو هغه ته زه نشم کولی چې د مور په نامه ورته په نوم غږ وکړم. نو دغه ستونزې دي چې په نږدې خپلوانو کې د ځینو نومونو تکرار مشکلات راپېښوي.
ښاغلی استاد، اوس د حل لارې ګورو. مثلا دغه نوم خو اوس تکرار شو، یو چا واخیسته د یو چا د زوی نوم یې په خپل زوی کېښوده چې هغه نږدې دوست هم ده، اوس څه باید وشي چې دغه خفګانونه رفع شي؟
نو یوازینی موضوع دا ده چې تربیتي اړخ باندې پاملرنه وشي، او کله چې ښه تربیه اخلي او دا په نیکو صفاتو یادیږي، نو بیا کوم مشکل نشته دی، بیا مسله حلیږي. ځکه چې موږ معمولا چې د نومونه چې په خپلو اولادونو ږدو، کوشش کوو هغه نومونه کیږدو چې ښه سابقه ولري، یعنی ښه شهرت ولري. نو که چیرې بیا دغه ټولنه کې دغه کورنۍ د دې کسانو په ښه روزنه کې توجه وکړي، دا ستونزه په خپله حلیږي. دا یو موضوع ده، نو کیدلی شي چې په لنډ وخت کې دومره ورته د حل لارې پیدا نه شي، تر هغې چې په ټولنه کې تعلیم و تربیه انکشاف کوي او په دې ترتیب سره د خلکو اذهان روښانه کیږي او بیا دا موضوع ورته بې تفاوته کیږي.
تاسو پیام غواړو؟ لنډ پیام. هغه څوک چې د چا د اولاد نوم ږدي، نو څه پیام ورته لري؟
نو زما پیام خو ما درته وویل چې که چیرې داسې ډېر نږدې روابط نه وي، د نوم کې خوستلو موضوع کومه خبره نه ده، کیدلی شي چې دا څو وارې تکرار شي. خو که چیرې ډېر نږدې مناسبات وي، نو په دې ځای کې پکار ده والدینو ته چې دا موضوع بیا نومونه خو کم نه دي، ښه نومونه هم ډېر پیدا کیږي. او کیدلی شي چې ما وویل چې په لږ او ډېر تفاوت سره چې یو پاسوان یا پیشوان، په دې تفاوت سره کیدلی شي چې دا نوم تغییر کړی شو.
ډېره مننه.
خبرېدونکو، په دې هیله چې له دغو مشکلاتو خلاص شو، د دې اونۍ د کور کلي خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
Oh, ستا دردونو کاروان تکور تکور زمان